أساسي أو بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
خدا خو اوسنی نظام همیش لکه کم وخت نه چې دوی په زور راغلی دي او هیواد یې په زور نیولی، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخې ته بیایي چې وشي کولی افغانان ده ته مجبوره کړي چې یا هیواد پرېږدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دي هغوی خو به راووزي ووزي، چې دوی ته هغه لاره هواره شي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونه کړي. او افغانستان همدارنګه د ګاونډیانو او د هیواد دښمنانو چې ټول پوهیږو چې پاکستان او اندې دوی نغوا اړي چې افغان پرمختګ وکړي او خپل نور کارونه ته شاته وګرځي. دا د هغوی برنامه وا او برنامه اوس نه نه ده، دا برنامه د دوی په خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا عمل لري. د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کوم ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو. دا د یار وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان لدی ارخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغه د تحصیل حق ترې اخیستې ده. هغه نه یې کوم جرأت او همدارنګ کوم انساني حق او حقوق شته هغه ترې اخیستې. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو بدا کې چمدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستې دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې بل ژوند کوي او یا په پاسي کې پاسون مکوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکی هم منتلی او روحانه داخلك نارام دي او د ټولو ناستر جفای چې د ملت تر شا کړی دي هغه داده چې دوی نه یاغه هغه بیسیک انساني حق او حقوق ترې اخیستې چې هغه تحصیل دي. ځکه چې په قران کې هم خپل حس دي چې قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په ام انجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو وشي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ غاړې کې ټینګې کی. نو دا څه معنی لري دا خبره؟ دا خو ډیره عمیق معنی لري که څوک پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمنګ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا دغه ټول لونی سره دغه ټول دغه لاسته راوړنې دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کړي چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سم ده، ټول د مدرسې کې که په ده فکر وي چې حکومتداري حکومتولي او دغه مسایل چې دي دا په کنزمونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کېږي، دا ساینسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دیني مسایلو باندې مخې ته لري. افغانستان 99% مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سمبال دي. ام دوی نه کته سره پښتنه وکړي دا غو مشر مغل واکداران نه پښتنه وکړي قرآن په تفسیر ور نشو لسترای، مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کته سره وګوري که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستل شي، په قرآن باندې پويږي، په معنا باندې پويږي، په تفسیر باندې پويږي.
د قصه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د سې کسان کانکور لاله نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ زده کړو ته لار پیدا کړی دا چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ایت چې د کسان اته املان درلودله دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی په دې ته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کېنی دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته چې بې سواد کس فارغږي او بیا هیواد ته بد څوکي؟
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټرول هیواد چې یو وخت کې بدري لا کو نه ډیر شوخ وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 50000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دی. دنه غټ شرم دنه غټ بدبختی زه فکر کوم چې دا به نه وي او بل دا چې تاسو ویلې چې چای قانون اور کړی دی او څو کامیاب شوی دی
د کتابن دا چې کسان راغلي دي چې هغه به بحث نه کوي هغه به خپل اعلان کوي پس هم کې به خبر نمبر یې زه کسان پیژنم چې هغه خپل د سن فاول نمبرګان فارغ شوی دي هغه پاتې دي په کانکور کې مګر متاسفانه چې دا چې خلک پکې راغلي چې هغه به پیسې نه کوي خو سید هغه خو به کامیاب شول سنفونه بڑکی دا به دنه دوی چې شي کوي بیا په سنفونو کې به دوی سکی ځکه چې یو کس کا ټپ ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ور فارغيږي نو د په ځای چې هغه ټولنه د ګټه ورسیږي دا غنه تاوم نه وړي وی او هغه هیواد د دومره شاته پرې خدای چې د ټکنالوژي لمخه نه چې په هغه یتا په انلاین شکل یا په نور ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای نو دا لوی زیاده چې مک د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکارو لخوانه درې کال کې مک تقریبا داسې فکر وکړ چې په لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکاو او هغه به خپل تحصیل ته ورکاو هغه لکهو کسان به برخه پاتې دي او دا هیواد یې 50 نه تر 100 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورځوي
وخت د تیریږي انجنې مکتب ته نه پریدي لږ شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولای د خځینه ډاکټرانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولی شي
خدای خو که موږ د افغاني هغه عرف یو طرف ته پریدو هغه علمی بحث هغه د وطني بحث هغه دلته ودانګم هغه دا دی چې کچیرته دوی فکر وکړم دغه وسانه د کوم حاکم نظام د دوی میرمنې مریران کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل میرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي نو کدا هغه خپل غیرت وی غیرت موږ غیرتیان یو موږ فلان یو بستان یو نو دوی وسکه بیا دوی دا منی یو نارینه راشي او دوی د خزو معاینات وکړي خو نه دا څه نه کوي دغه مسائل دي چې دا خلک نشي کولای دا خلک یو خدای دی چې خزینه ډاکټرانو حق حقوق واخیستي دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانو چې اوس به فارغې دي درې کال ډیره خلک په اخري سمسترونو کې ول یا په اخر قونزي په اخر کال کې بول هغه اوس وخت فارغ نه دي یو وظیفه کول او د هیواد خدمت به کول خو مت بختانه د هغه نه یوازې چې دا حق واخیستي دا غوي د ژوند سره دا سه لوبې وکړلې چې تر څو ژوند دی د دې په نفسونو کې د دې په ژوند کې بس طالبان او ته نه یو ذکر کا واغه هغه بد دعا وی چې وی هغه بد دوی درنه راوړي نو تعلیمي حق خو خورنه واخیسته دا غوي عزت مرنه واخیسته هغه نه هر څه واخیسته نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلی پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کومه که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دا چې پاسون به کوي
داسې وایم چې دغه اوسني نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هیوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي نو دا خو خپله دوګونی چلند دی غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمنو سره کوي بده خو بیا موږ چې دا برنامه ده دا پروژه ده کچې ته دوی ځان ته افغانان ویلې او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان کو در ضروري ننجونو نه حق اخیست دي هغه فزیکی له لحاظه خو هغه به دغه نه په کورودل داول نه تر اخره پورې او دوی هغه روحاً به نارامه دي خلک نو همیش کلونه کلونه خو دلی دي چې په افغانستان کې د ننجونو حق البته همیش تر خپل اند شوی دی دا وسنی نظام نه غټ ظلم د ننجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چاره ده کړی
bale dui bar bar khpal gundo ki wai cha afghanistan ki amniyat da khal kawlai si khpal wilayat talarsi ya nur kasan chakar la para bila bila wilayatuno talarsi suk ta tsna wai jang nasta jagra nasta sirq sahab kamunga dsi wai cha padiba kem aram arami da mari tol khas di ki suk nasta ya afghanistan usanai waziyat la ajri sara nasta shi kawlai
hamda da re da chale betaka da ishara ho gra dui wai cha amniyat da chi chi amniyat kata se fasad wo gorai khudal خودان خلک خودی کنه زکه دغه ابل ورځ یو چا سره خبرې کوي افغانستان په تازه راغی وې دومره غټ ترين فساد د تاریخ په ټول کې نو شوی چې وس روان دی په افغانستان کې یو تذکره الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي کور کړی هغه ځینې فیس به یې کړه فلپین صاحب غنی به $100 د خلکو نه ست دی دا یو نمونه ده د الکترونیکی تذکره په خاطر خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه او دا څوک چې امنیت دی هغه سره طالب لابیګران نظامي شورت هم خدوی کا څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې دا هوا د بهر دی ول د خپل فامینون التنرالي کامنیت وی ول خپل مور پلار خويند ورونه او د زامن چدل ته امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په خاصه ته تعلیم کوي ول دوی خپل اولادونه نه لګي هوا ته او امنیت د چی شي کوم امنیت د تاسو خود سره لګبان راو زی تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ سي په کابل خار کې خپل د نن سوګام نه دی هر اخواته چې زی یو کس د زوالاړو د فکر کوي چې بس تعقیبېږي 24 ساعت
هم د درس نه یی کار چني د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي، ځکه هر څوک چې بیکار استي فکر منفي خواته ځي، تحصیل ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، دا څومره د فساد لامل کېدلی شي.
څومره چې انسانان بدې لارې ته ځي، یو د غټترینو عاملونو نه دا دی چې بیکاري او بېروزګاری ده. په هیواد کې کنن غلا کېږي، که په هیواد کنن څوک وژل کېږي، په هیواد کې که څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزته کوي، دا ټول د وجه ده چې دا خلک بیکاره دي. تعلیم خو داسې بیا هم داسې و چې بس پوهنتون به و، خلک به تلل، حداقل هغه نیمه ورځ به فکر به بدل و، تعلیم او تحصیل ته بیدار به. تاسو فکر وکړئ چې یو کس داسې شپه ورځ کوټه کې واچوئ او بهر یې مه پرېږدئ، نو بالاخره هغه به خپله مړ کېږي. مرګ خو داسې نه ده چې ته یوازې به یو کس وغوله بس مړ شو. تاسو یو انسان هره ورځ مړ کوئ، دنه غټ ظلم شته، دنه غټه ګناه شته. هره ورځ افغانان په خپله دننه کور کې وژل کېږي، تعلیم نه کوي، بس ټوله ورځ کور کې ناست دي. هغه به ډېری به اولاددار وي، ډېری به ځوانان وي، ډېری به پیغلې وي، هلته هغوی بس ټوله ورځ به کور کې ناست دي، بس یو بل ته به ګوري. نو دا په دمه هره ورځ وژل کېږي دا خلک.
که راسو ولس ته زده کړې د دوی معنا کړې دي، دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي، نه راپورته کېږي. په دې کې خبرې وکړو، آیا امکان لري چې ولس خپله مبارزه وکړي، راپورته شي او یو مثبت لار به ولري؟
ولې نه. تاسو د بنګلاديش هغه ولیدئ، بنګلاديش کې همدغه ځوانان راپاڅېدل، هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي، د کلونو کلونو نظام درته تبدیل کړي. ولې چې دوی مجبور شول، همدغه ځوانان محصلین ول، تنګې تنګې ځوانان د شلو پنځه ویشت کلونو ترمنځ دغه ځوانان راپاڅېدل، د بنګلاديش صحیح نظام درته له منځه یووړ. ولې دا کار یې وکړي؟ ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل. نور بیا هم دوه لارې لري، ما مخکې وویل چې یا به د همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کېږي سره، او یا به راپاڅېږي پاسون به کوي.
دا وضعیت که همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی څومره خطرناکه وینې؟
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، نو موږ به اتلسمې پېړۍ کې به ژوند کوو، ځکه چې که دا وضعیت کال دوه کال نور هم دوام وکړي، داسه چې شته ځوانان دي کدرونه، دا خو به هېواد پرېږدي او ولاړ شي. د هېواده په هلو لارو به کوشش کوي چې داسې وضعیت ولاړ شي تر څو هلته دوی وشي کولی خپل باقي مانده ژوند یا هغه کوم تعلیم او دی چې په زړه کې دی هغه به کوي، که د هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي، او یا نو که نه وي نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي. ځکه چې د هېواد ستا کدرونه ووتل، د هېواد ستا تحصیل له منځه ولاړی، هېواد کې ستا فرهنګ له منځه ولاړی، نو ته هېڅ سم نه یې، نو ته هېڅ نه لرې. چې هېڅ نه لرې نو دنه دا مړ هېواد یې، نو ډېره خطرناکه ده. اوسه پورې اوس هم موږ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو، که دا ادامه پیدا کړي نو موږ به اتلسمه پېړۍ کې ژوند کوو. هغه کدرونه چې په تېرو شلو کلونو کې دکتورا او ماسترانه پورې تحصیل کړی وو، هغه لاړل اوس پردي هېوادونو کې مزدوریانې کوي. دغه کوم انرژي چې لري هغه پردیو هېوادونو کې مصرفوي، او چې کله مرګ ته نږدې شو بیا به لاړ شي خپل هېواد ته. په دې معنا چې هغه هېواد به د نور د مړو هېواد وي. هر ورځ د ځوان په حیث چې زه دلته تحصیل کوم، فعلانه ما ته هلته داسې ورځ نشته چې زه د هېواد په اړه فکر نه کوم. زه چې دومره هر سل دلته په دې هېواد کې امریکا کې لرو، هر سل هغه که تاسو وګورئ بیا روحان موږ په افغانستان کې یو، نو تاسو فکر وکړئ هغه هېوادوال مو چې په خپله دننه په هېواد کې دي، ماسټري ډیګریانې په لاس کې دي، هغوی به څه کوي؟ هغوی به څه حالت لري؟ دا وضعیت ګوري، کار نشته، بېروزګاري ده، او په چوکیو کې داسې بې سواده به ناست وي چې هغوی په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي، او هغوی ستا په ځای ناست دي په چوکیګانو کې او په ډالري معاشونه اخلي، او ته یو ماسټر او دکتورا لرې او ته آرام په کور ناست یې او بچی دې درته ژاړي، نو د دنه غمیزه بله نشته فکر کوم په هېواد کې. روحان دا انسانان ارامه دي، روحان هغه خلک دي چې دوی روزانه وژل کېږي، نو دا خلک یا به ډېری یې پردي هېوادونه تللي دي، او کوم چې پاتې په هېواد کې دوی به هم د هېواده بهر وځي، او دا خپل زده کړې تحصیل دغه په بهرني هېوادونو د نورو هېوادونو په جوړولو کې به مصرفوي.
که هغو ځوانانو ته هم یو څه ولرو چې دوی په هېواد کې دي او نشي کولی زده کړې وکړي، البته نجونې یادوو، دوی ته به موږ او تاسو څه ډاډ ولرو؟
امید شته، ځکه داسې نه ده، الله پاک هر څه ګوري. دا خلک لکه څنګه چې په تېر وخت کې نن نه څوویشت کاله مخکې همداسې اوی راغلل، بېرته اویل ولاړل، وتښتېدل. خیر، دغه تورې شپې به هم تېرې شي، ځکه هره شپې به نو وروسته ورځ ته سړی باید حقیقت ووایي، دوی باید پاسېږي، دوی باید خپل غږ پورته کړي. نور ځوانانو ته همدا پیغام ورکوم چې نور تاسې پاسېږئ، غږونه هم پورته کوي، ځکه چې که نن سبا دغسې غږ سره پاتې کېږي او دوه زره کسان مړه کېږي، نو حداقل لکه بنګلادېش غوندې نظام خو به ورته بدل کړي. ما خویندې چې په کورو کې دي، که زمینه لرئ د تحصیل، که زمینه لرئ حداقل ځان سره سل سټډي کول، کتابونه مطالعه کول، دغه یو وزرې لار ده، بله خو به لار نه لرئ تاسې. او که د هېواد لپاره ورته بهر کې کوم او هغه برابرېږي، اوس خو درسونه آنلاین هم شته، خو چې آنلاین درسونه وي نو هغوی لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنټ پیسې به د کما کړي، نو بله لار نه لري چې هغسې ورځ تر بلې خپله په کورو کې ناست دي، او په کورو کې د ده په ځای چې خپله روحن ووژل شي، غوره ده چې دوی دې هم د هېواده که ورته چانس برابر وي بهر دې ولاړ شي خپلو تحصیلونو ته، او آنلاین اپلایګانې دې وکړي. سکالرشپونه شته د هېواده بهر، سکالرشپونه شته، که چانس ورسره یاري وکړي انشاءالله چې تاسو ووځي
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي. سټاکل په کانکور کې دوی ګډون نه شوی کولای، البته انځینې دوی غږ پورته کړي. یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي، بند کیږي، اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدیدېږي. دلته تاسو کوم د حل لارې نه یا
تهدید خوستا خو دا وایم کنه د دې په دې چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وژل کیږي دا غوړه دی او که یو ځل سړی مړ شي دا خو د بیغیرتۍ ژوند دی چې ته هر ورځ مړ کیږي هر لحظه مړ کیږي هر څه په خپلو سترګو ګوري څه کولای نه شي.
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دي. البته یو شمېر ټول نه یادوي دوه کسان ته تاسو وایي لري
هغه خلک دي هغه خلکو نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډېر دوه مخ انسانان دي نه ډېر منافق انسانان دي هغه خلک او کابلونګي راشي لونګي و هي او کاب جمهوریت وي امدا سیګیره او نکټایاني د منافقینو نه بهتر دي هغه خلک ځکه چې سړی هغه هغه انساني او ایماني او افغاني غیرت مور سره یې هغه طرف معلوم وي نو هغه خلکو نه به ډېر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دي معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړی او جفا کوي نو ډېر منافق انسانان دي هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا وي زایب هم دوزخ وي
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوش کوم تاسو مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری
آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان یمو نن مو میلمه یو انزورگر دی یوازې انزورگر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري رازی چیل محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی تر اوسه د خپل آثار او څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی ل شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انګو مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز سره لمه ګردیز په مرکزی لیسه بل هلی سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1950 کې لګیلې چې خبرېښ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د خوکو پنځه ته بریالي شوم په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دواړه څنګه ولوسته
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوه څنګه لري یو د قضا څنګه ده د قضا او سرمولې څنګه ورته وایي بل مثال د اداري مدیریت پرخه ده په عموم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوسله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامي خدا سیوا چې د هنر سره کوم کې زما مینه له ماشوم ټوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه اول وختو کې مې سه لیک بیا ورسته هغه د خط د خلا سره او د رسامي سره مینه پیدا شوه خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضرور او مهمه اما بچی کله خط ولیک نو فلار بډیر تشویق ول ما چې ماشاالله تاسو خپل خط لیکل دا خط لیکل دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر مې راسته په مخه په روان ک نو دغه مين مې تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی د رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطي چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا بشي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزي کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې د لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ا وی هغه ډیر ارزښت ورکړي را اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوانانو لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی دغه خط کولار زکوي نو دوی ورسره ډیر مینه لري دا د خط د کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا ناس تعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډیر خوږي په نور خطونو باندې لګلګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ابلوګان یا شی جوړوم نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره ستړا لري لکه هنر شي دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګلګ انزورګرم یو خطاته میکنه خطونه هم دغه سړي کله چې سره یو خط زده کی یا بل خط زده کول ورته بدون مشکل نه مدریک وای شي ډیر اسانه باندې را خط زده کی خو زه خپل عموم کې نسخ زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاطي څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطاط شي او کنه بل چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطري وي یعنی د خدای ورکړي او کچیرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي نورم خپل ورکول شي زه نه خلک سي شي مثال فطري یا د اول نه سي خط لیکي شي او غا وصول لو قادي ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوس ډیر مهم ډیر ضرور ده چې لمیا سړی کولای شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال ته جوړ ورسي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسي چې اول نه دوی خط لیکای شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خو خبره ده چې سړی هغه خپل خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې ته یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوی چې خط نور هم ښکلا پیدا کړي.
ښه، اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیع غونډې مثال عموم کې ډېره، یعنی هر څه شی رسم کوم داسې جزئیات مثال تر اوسه ټاکلې نه چې زه د پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسل رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمې پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو کله په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنگونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنگونو شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما هڅه زیاتې کنه چې هغه کې زه درې رنگونه وکاروم، یو دی اوبو رنگ ده، بل ساده رنگ ده، بل پنسل رنگ ده. یعنی ما چې اوس د کومه رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه ده کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاری؟
ما په نظر پنسلی رنگ آسانه، ځکه چې کاغه کې ته تیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنگ مې داسې رنگ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي آسانه ده.
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه کارو غی رنگونه دي کا پنسلی رنگونه دي، دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه. یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې هغه بدل مر نه ساتي، ته به دی ور دی وړاندو مثال دغه شی باید ونه شي ورته دغه رنگ خرابي یا شي ته چوکاټ کوي دی شي سره به څومره پاتره دغه ولري. پنسلی رسامي هم دغه سره په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې دی لاس دی ورغي وسره بیا خط لنګیږي ونته بیا ښکلا ختمیږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوام بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیات، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړه او تر اوسه هم له ځان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم، مخته روان یم.
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دي چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو بیا ته کوای شي چې هغه کل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع د جزئیات نه وکي، یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کوم جزئیات مهم وي، تبوال پزرو غرسم کې بیا غوښ شو بیا شون شو بیا سترګ شو، کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوش بیا یو بل وخت کولی خو ورغره.
تاسو ول چې مینا لازمه ده، فکر نه کوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي؟
بل تر خبره ده خو هغه اصلي چې هغه ول کار شروع کوي کنه کار یو روحیا لري کنه، هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده، بیا نو داسې کیږي چې کنه تاسو شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې هغه سټارټ وکړې شروع وکړې نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انزورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې، دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي، یو تیر کال او بل دغه څو ورځې مخکې تیر شو. زما هڅم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګ ده اوس لنی کمره خلک ورو ورو دي پر ځای باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې د انځور کړې، مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګري وي دې ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه مې راواخیسته تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او پر اتون کې به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوریا هغه مثال چې دوی سره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و، که د امکاناتو خبره شي خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې، یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او درېمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره اشنا شي، ویپالي او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه، څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. لازم یو غدا وکنه چې د نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکه هم ورکړې، مثال لته یو میز ورته شو چوکی و، بیا مې دوی ته دا ویل ما سوچي څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسته لیکنه چې ما ول وستې نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتب شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړه او د کردیز بلې سارو د بوس کلاوا دوی د بیا مې یو څه معلومات هم ورکړه. دوی دا راته لیکلي و چې موږ په مکتب کې د دغه شان تفصیل وستو کنه، د هنر اغیز بیا چې د سړی وسره عاطفي ډول بیا کې تړي وسره. نو دوی ډیر خوشاله و چې موږ دې په اړه ډیر نوي معلومات اوریدل، خو موږ معلوماتي برخه چې نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو وس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمه شوم توګه مینه و، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده خپل پلار هم سي شعر لیکل، خو لیکنې غ زیاتې کولې، کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویل کنه ما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد ما هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه، بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي وه، چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارسات پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد ترلی خبره یو مرکه مې اوریدلې وه چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ایته خپل مال وي کنه، کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا ما بار بار اصلاح کوله، وای ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا ذکر دي کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مړ ټولنې ته ژبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي یا داسې شعر خپروي چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دی په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرون الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربه، دغه مشاهده سره ته بل دیږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافی اراده سره تړلی دی او کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ورکړی دا شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا، یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا، هغه تکرار غونډه خبره یې. که ته ډیر شاعران مطالعه کوې ته پوهیږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخ مال بل څه شیر کړی دا، او دا مو سره کیږي. بل ته د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه، د نورو شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ولا چې د چا نه متاثر کیږي نه. ځین دا خبره کی کته بل شاعر مطالعه کی اول ولې ته متاثر شنه نه، کته ډیر شاعران مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوشش شي ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کی.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خود استاد ما نور داشه خاص مصروفیت نلرم، یو خوانیز مرکز لرم، بل خوال دی سپورت استادم ما دی رزمی لوب دی استاد ما بس دا غدری کلکیگی چی پامتون پارخ شوی ما، نو خپل کلی مرزکی ولسوالی ته راغلی یم، عدالت دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په حساب باندې.
بله، معلمی کوي په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسي یو مکتب جوړ کړی دا، البته د جنو ټولګي دا، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم، هغه د ماګه د مارب په حساب باندې دا مونږ زمينه تدریسو. اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلې یو، په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو تدریسو، نه داسې یعنی یو کلب خپل لرم، حال په زدا تمرین ورکو ما شاګردانو ته د پیپټ واخه کې د رسمي لو پرخه کې دې کې دا مونږ په لیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا، او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو مچې ما لومړی ګردیز کې د غدی بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخ ته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شو چې کله زه کلي ته راغلم د وبخې دی، هلته مې چې ما بدن ښکلا ورزش کوو هغه سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسی ان یو د یو منه کول شي د کیت کې دا ورته شو کومه په چې کلی تراغلم. بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دغه د بدن خولا د جیم جوړول دا نه ممکن نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات دي را ارتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې. بیا ما دا یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش، چالت مثال دوی دغه د رزمي لو په غزه کې چې هغه هر جمعه چې دا منډه وو، ځکه دا ټول ماشي هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوې ده مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله کنه دې بس بل ډول احساس کوو اوس خو چې سهار وزم کنه د پاخو عمر سړي راوځي دوی چې زه ګورم دې قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ یا موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم راوځي دوی دې قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دا چې یو کورس مرکز دی، خپل انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپل دی هغه دی کلب یو بل برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړو، یعنې هره شپه زه ځان ته یو څه پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خوزه د چای نو ورسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د ګرمې ډوډۍ مې بیا د خوبني شروع کیږي، پس هم پورې دا کوم شروع کوم. ستړیا شته، ستړی وم خو تاسو انګیزه لرم کنه چې چاته مې خیر وسیږي، هغه څنګه ده کنه، نو بیا ډیر د خوښۍ احساس وکوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدای د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر غشته ده کنه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر واخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شعر دروش دورانی شو یا د تینور نوولونه، غزه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابونه مشته ده، نو بس هغه د کاس پرې بل کار باندې بیا باسه ما، نو ډېر هغه ځان چې مثال کزه ستړی وم فزیکی چې یو خشیر بلول ما یا خپل رسامي وکم یا بل چې څه چې وګورم کنه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری ل نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دندرتون را وکړه ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دندرتون جوړ کړ، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې ونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته د کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته د ونې لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې خپل کتاب ورک، بیا د ونې په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د چشې تکړې دي د شان کې مهم او څنګه مطالعه ک، بیا نور هلکان نه پوښتنه کوي پراتون چې ونې کې به د لپاره ځکه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سوي باندې کتابونه مثال ځینې نوولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم بیرته تر خلنو به په نور شګدان باندې خو مرسي دي مطالعه او سیګر شافر سم او سجو کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کوم شه وي ده، خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله، ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او آتا په خبري کوي.
بلې کزه دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمرونه تر ډیر شو کارونه فورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وشتل ته د مکتبونو غډيره نه و، یعنی هغه دومره سیوا نه لري. هغه کسان چې مثال دغه وس کوم نسل د پنځوش نه راکته کومه کټګوري شي دا هغه مثال چې په لوست د کوي شي مکتب ته ځي، نو دوی ماشاله ډیر تکړه دي، خدي دغه یو خپل ته کوڅه وایم چې نت کمزور ده، یعنی ډیر خلک نت سره سین نه لري، نو ما خپل کوم دغه چې دی د مکتب شګدان زګورم یا د خپل کور شګدان ګورم د چې دی چې زګورم، نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپل خداسته چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستلو لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ول وستل دغه د کال په جریان کې، خدای دیو بکی دی استاد نصیر احمد احمد نولمی ورته ولوسته دوی موم کی دغه د کیسو د شیرونو دغه د نولونو برخه دی ډیره خوشیږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای پم
دیر میادی گی خدای سر مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
We'll be right back. خواگ کات ہمستا خواگ خبرے تا 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 وی تمے دخ کلا ملکے سپن کوترے وے تمے دخ کلا ملکے سپن کوترے
مست کھلے والا لو باد کا گوادہ